السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې طالبانو د لاند وخت لپاره پر مظاهرو بندیزونه ولګول پرون یو شمیر خبریالان د مظاهرو پر مهال وهل ډبول شوي
همکارای ما وختي کې حدود بعد از 4 ساعت
زموږ همکاران چوفا 4 ساعت ورسته خوشې شول مګر کله چې دفتر ته راورسېدل له بده مرغه حتی په اسانۍ نشوای تلای
د افغانستان لري کړای شوی ولسمشر د خپل تاګ له کبله له افغانانو بخنه غوښته امریکایي چارواکي وایي دوی د غنی د وټلو تما نه درلوده غزنی کې د ماشومانو خوارزواکی ډیره شوې لاملونه یې بیلابیل دي
هغه اساسي لتنه سپی هغه نامیګانی قحطیګانی بیکاری اجتماعي لاملونه استواکي ته کچه
او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال د لاسنیوي غوښتنه کوي د او نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو خو راځئ چې اوس د دې ساعت خبرونه واورو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی امریکا وایي د طالبانو رسمیت پیژندلو ته بیړه نه لري پاکستان پر نړیوالو غږ کړی چې د افغانانو لاسنیوی وکړي او ایران وایي پر اټومي تاسیساتو د څارنې مخه یې نه ده نیولې بشپړ خبرونه طالبانو په افغانستان کې د لاند وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګو د دوی د کورنۍ چارو وزارت پرون ماښام په یو اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره دی څوک تر هیڅ نومه او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي دوی د تیرو ورځو مظاهرې د مغرضو کړیو کار بللی او ویلي دي له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کره وخت او ځای مشخص وي دوی ویلي داسې ویره شته چې ځینې کړۍ مظاهره کوونکو ته امنیتي ګواښ پېښ کړي او د اعلامیې له مخې سرغړوونکي به له سخت قانوني چلند سره مخامخ شي خو دوی نه دي ویلي چې له دوی سره به د کوم قانون له مخې چلند کوي تیرو دو ورځو کې ګڼ شمېر ښځو او ځوانانو د کابل په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې مظاهرې وکړې او د پاکستان ضد شعارونه یې ورکول او له طالبانو یې د کار سیاسي برخه کې د ګډون او نورو ورته حقونو د تامین غوښتنه کوله سپینه مانی وایي بیړه نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني خو د امریکایانو د ایستلو لپاره به خبرې ورسره کوي دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي بېګا یو خبري کنفرانس ته وکړه ساکي د طالبانو لخوا د اعلان شوې کابینې او په افغانستان کې د بندو پاتې شوو امریکایانو د را ایستلو په تړه وویل
This is a caretaker cabinet.
دا یو سرپرست کابینه ده چې پخوانی او اوسنی طالب جنگیالی پکې شامل دي موږ نه تایید کړی او نه موږ ویلي چې په رسمیت پیژنو نه یې د پیژندلې لپاره کومه بیره لرو ځکه له دې مخکې ډېر څه شته چې هغوی باید ترسره کړي څه چې موږ یې کوو دا دی چې له هغوی سره تعامل وکړو ځکه هغوی اوس په افغانستان ولکه لري څو امریکایي اتباع د دایمي قمې لرونکې او د سایوی ویزو غوښتونکو له افغانستان راوباسو
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په خپل روسي کانفرنس کې له ټولو نړۍ سره د خو اړیکو هیله وښوده طالبانو دمګړي د هوایي ډګر او سیستمونو تر بیا فعالیدو پورې له هیواده په بهر وتلو بندیز لګولې دی د روسي ولسمشرۍ ماڼۍ کرملین وایي اوس وخت د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې نه پلانوي انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د جمهور رئیس د ویان د میتری پیسکوف په حواله پرون راپور ورکړی چې له طالبانو سره هر ډول اړیکه به په کابل کې د روسیې د سفارت له لارې ونیول شي د کاغلی پیسکوف په خبره یوه اساسي مسله په کابل کې د روسیې د ډیپلوماتانو د امنیت ساتل دي او روسیه هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر د طالبانو راتلونکي ګامونه څاري طالبانو په کابل باندې له څه باندې شلو ورځو ولکې وروسته د سې شنبې په ورځ ناوخته خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لاسنیوی وکړي قریشی دا خبره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنی چارو وزیرانو په لومړنۍ غونډه کې چې په آنلاین بڼه جوړه شوې وه وکړه
If a humanitarian crisis is prevented,
کچری په افغانستان کې د بشري ناورین مخاوني ولسی او اقتصادي ثبات تضمین شي، سول راتلای شي او د خلکو د ډلېز وټلو مخنیوي هم کېدای شي، باید څنګه وکړو چې دا کار د نړیوال ټولنې پراخ مشارکت ته اړتیا لري. په تیر بیا دې مهم وخت کې
particularly at this pivotal juncture.
خاغلی قریشی پرون ټویټ هم وکړ چې پاکستان د افغانستان د گاونډي په توګه نشي کولای چې له افغانستان څخه جلا شي. د افغانستان د گاونډیانو په دې غونډه کې د پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، ایران او ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. د اروپا په پارلمان کې سوسیالیستانو او ډیموکراتانو پرون د اګست په 8مه پریکړه وکړه چې یو ډله افغان میرمنې د 2021 کال سخروف جایزې ته نوماندې کړي. د افغان میرمنې فعالانې، سیاستوالې، ژورنالیستانې او ښوونکي دي چې د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزې کړي دي. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې تورونه رد کړل. د ادارې په یو راپور کې ایران تورن کړی چې د دغه هیواد اټومي تاسیساتو ته یې نړیوال څارونکي نه دي ورپریښي. د جرمني خبری اجانس ډی پی ای د راپور له مخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون د اروپا د شورا له رئیس چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د ایران نوې همکاري په اټومي فعالیتونو کې د ایران روڼتیا په ډاګه کوي. او امریکا د نورد ستریم 2 غازو پایپ لاین د پروژې یو سرسخت منتقده په بهرنۍ چارو وزارت کې په یو مهمه څوکۍ ګمارلې. رابین دانیګان لومړی سره جرمني ته د روسیې د طبیعي غازو د انتقال په هدف د نورد ستریم 2 د پایپ لاین د غزولو مخالفه وه. هغه له دانیګان تازه په بهرنۍ چارو وزارت کې د مرکزی او ختیځ اروپا په تیر بیا د اوکراین د پالیسیو په تړاو د څارونکو په توګه ګمارل شوې. دانیګان تر دې مخکې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د مرستیال په توګه دنده درلوده. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. په دې هیله چې یو خوشاله او آرام ورځ مو پیل کړی وي، راځو د خبرونې د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبانو تازه په افغانستان کې پر مظاهرو بندیز لګولی دی. دوی ویلي چې د اوس لپاره مظاهرو ته شرایط نه دي برابر او له خلکو یې غوښتنه کړې چې تر هر نوم او هر عنوان لاندې د مظاهرو له تنظیمولو ډډه وکړي. دوی دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان پلازمینه کابل او یو شمیر نور ښارونه د طالبانو پر ضد مظاهرو شاهدان وو. د دغو مظاهرو پر مهال یو شمیر خبریالان هم وهل او ډبول شوي دي. په دې ډله کې د اطلاعات روز ورځپاڼې څو خبریالان هم شامل دي چې څو ساعته توقیف شوي او د توقیف پر مهال وهل ټکول شوي هم دي. په دې اړه د بخښنې نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې ده. تفصیل یې د صفي الله استانګزي په راپور کې.
د طالبانو د واکمنۍ نږدې 15 ورځې وشوې، خو داسې کمې ورځې تیرې شوې چې د خبریالانو، مدني فعالانو، ښځو او بشرپالو د وهل ټکولو راپور نه وي ورکړل شوی. پرون چهارشنبه هم یوه داسې ورځ وه. د اطلاعات روز ورځپاڼې د دوو خبریالانو عکسونه د دې ورځپاڼې د چارواکو لخوا خپاره شول او پکې د دوو خبریالانو په بدنونو د سختو ګزارونو شنې او سرې ردې ښکاري دي. د دې ورځپاڼې مدیر مسؤول زکی دریابي ازادي راډیو ته وویل چې دوه خبریالان، تقي دریابي او نعمت الله نقدي، په کابل ښار کې د ښځو د مظاهرو د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوي او سخت وهل شوي.
همکارای ما وقتی که حدود بعد از 4 ساعت
زموږ همکاران شاوخوا 4 ساعته وروسته خوشې شول، مګر کله چې دفتر ته راورسېدل له بده مرغه حتی په اسانۍ نشوای تلای او د دوی د بدن په ډیرو برخو د شکنجې او وهلو نښې لیدل کېدې.
اثر شکنجه او ضرب شتم دیده میشه.
د ښاغلي دریابي په وینا د دې رسنۍ 15 کارکونکي پرون نیول شوي وو. دوی روغتون ته وړل شوي او دوه اونۍ استراحت ورکړل شوی. که څه هم طالبانو تر اوسه د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر خبریالان د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یو لاریون د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شول او 2 ساعته وروسته خوشې شول. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وثیق ازادي راډیو ته وویل چې دا خبریالان نو پیژندل شوي او نه یې د کار اجازهنامې درلودې. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې ژورنالیستان به په آزاده توګه فعالیت کوي، خو په څه باندې 6 ورځو کې په بې شمېره توګه خبریالانو باندې د طالبانو لخوا لاس پورته شوی او وسایل ترې اخیستل شوي. د اطلاعات روز ورځپاڼې مدیر مسؤول زکی دریابي زیاتوي دوی له طالبانو د ښو هیله درلوده، خو تمه برعکس وخته.
امیدوار به بدیم کې
موږ هیله درلوده چې طالبان به د بیان د ازادۍ په اړه د رسنیو او نړیوالې ټولنې ته څه وایي، کرا او رښتینې خبره به وي. مګر متاسفانه په وروستیو 2 ورځو کې د دوی چلند له خبریالانو سره وګوره، دا ښکاروي چې د دوی مشرتابه د بیان د ازادۍ په اړه وایي له هغه څه سره چې خبریالانو سره پیښیږي په ټکر کې دي.
اتفاق میفته در تناقض است.
ورستی سوورزو که د کابل خار او د افغانستان یو شمیر ولایتونه د لاریونونو شاهد دی، خو لاریونوال اکثر د طالبانو له تاوتریخجن چلند شکایت لري. داسې اکثر پیښې راپور شوي چې طالبانو د لاریون کوونکو د شړلو لپاره هوایي ډزې کړي او یو شمیر لاریون کوونکي او خبریالان یې نیولي یا یې لاس پرې پورته کړی. د طالبانو د حکومت ویاند د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د سې شمې پر ورځې یوې خبري غونډې ته د لاریون پر مهال د خبریالانو د نیولو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې لاریون خپل اصول لري چې باید رعایت شي.
حال کدام تظاهرات را که ما میبینیم به سر خود است؟
هغه مظاهره چې موږ یې اوس وینو خپل سری دي او ګډوډي پکې پارول کېږي. موږ هغه حلقې پیژنو او پوهیږو چې د دې لاریونونو تر شا دي او له بهر څخه د بحران رهبري کوي، هڅه کوي ګډوډي رامنځته شي، ښار په ګډوډۍ او خلک هم اندېښمن وي.
مردم در تشویش بفته.
مجاهد دا هم ویل تر هغو لاریون ته اجازه نشته چې قانوني ادارې برحاله شوي نه وي او د مظاهرو قوانین او لوایح نه وي واضح شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل بیا پرون د طالبانو په وروستیو کړنو اندېښنه وښوده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د کمپاینرې سمیرا حمیدی په حواله په یو اعلامیه کې راغلي، طالبان په وار وار ټینګار کړی چې دوی به بشري حقونو ته درناوی کوي، خو دغه ادعاوې د هغه څه سره په بشپړ ډول توپیر لري چې اوسمهال د افغانستان په ښارونو کې لیدل کېږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون له تلونیو سره په یو مرکه کې د خبریالانو او فعالانو په وړاندې د طالبانو د زور زیاتي د راپورونو په تړاو وویل چې د طالبانو کړنې څاري او مهمه ده چې ښکاره شي آیا دغه تاوتریخجنې کړنې د دوی تګلارې دي یا که څه پالیسیانې نورې هم لري. ښاغلی بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات او د نړۍ ډېر هیوادونه د افغانستان له خلکو سره مرستو ته ژمن دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د افغانستان ګوخه کړای شوی ولسمشر محمد اشرف غنی له خلکو بخنه غوښتي چې واکمنی د سولې او ثبات له ټینګښت پرته پای ته ورسېده. ښاغلی غنی پرون پر خپل ټویټر یو اوږد بیان خپور کړی او پکې په پاسنۍ مسلې سربیره د میلیونونو ډالرو د وړلو تورونه هم بې ځایه وبلل. اخوا د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي غنی که څه هم ورته ویلي و چې تر مرګه به په افغانستان کې پاتې کیږي، خو په همدې سبا له افغانستانه ووت. تفصیل په دې راپور کې.
تر شاوخوا شل ورځني غیابت وروسته محمد اشرف غنی یو وار بیا له افغانستانه د وتلو سره اړوند په ځینو موضوعګانو څرګندونې کړې. د چهار شنبې په ورځې په خپل ټویټر باندې په یو اوږده بیان کې څو مسلې یادې کړې. له دې ډلې د هغه تورونه په بشپړه توګه بې اساسه او غلط وبلل چې ګواکې د میلیونونه ډالره لزامه سره وړي دي. د ویلي ملګري ملتونه یا بل هر خپلواکي ادارې دغه مسله وڅېړي. د افغانستان دغه لري کړای شوی ولسمشر ویلي فساد داسې یو وبا ده چې افغانستان یې کلونه په ګونډو کړی او ده د ولسمشر په توګه اصلي هڅه دا کوله چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي، خو د ویلي داسې یو بلا په میراث ورپاتې وه چې په اسانۍ او چټکۍ نه ماتېده. کله چې د اګست 15مه محمد اشرف غنی افغانستان پریښود، لومړی روسي رسنیو راپور ورکړ او ورپسې په کور دننه او بهر راپورونه او ګنګوسې خپرې شوې چې د افغانستان جمهور رئیس له لسګونه میلیونو ډالرو سره وتښتید. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره تلونیوس تلویزیون په یوه مرکه کې چې چهارشنبې په شپه خبره شوه همدغه مسله مطرح کړه چې غنی له میلیونونو ډالرو نغدو پیسو سره له هیواده ووت. بلینکن یې په ځواب کې وویل هغې باندې زه نه پوهېږم. څه چې زه پوهېږم دا دی چې هغه هیواد پرېښود. په یو ډېر کم وخت کې امنیتي ځواکونه د یو بنسټ په توګه ونړېدل او حکومت هم په همدې شان. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې مرکه کې دغه راز وویل چې غنی له ده سره له افغانستانه تر وتلو یوه شپه مخکې ټلیفوني خبرې کړې وې او ده ته یې ویلي وو چې تر مرګه پورې وطن نه پرېږدي. بلینکن وویل نه پوهېده چې غنی وطن پرېږدي او نه امریکا ورته د دې کار آسان چاري کړي. د افغانستان لرې کړای شوي ولسمشر په خپل پروني بیان کې یو وار بیا ویلي هیواد یې ځکه د ارګ ماڼۍ د امنیتي ټیم په سپارښتنه پرېښود چې نه یې غوښتل یو وار بیا د نویمو کلونو په څیر کوڅه په کوڅه جنګ پیل شي. هغه زیاته کړې د کابل پرېښودل زما د ژوند تر ټولو سخته پرېکړه وه، خو باوري وم چې دا یوازینی لار وه چې ټوپک غلي وساتل شي او کابل له شپږو میلیونو کسانو سره خوندي وساتل شي. ښاغلی غنی له افغانستان د وتلو په درېیمه شپه د اګست په 13مه هم یو بیان ورکړی و او ویلي و که نوی وتلی سخته جګړه پیلېده او ډېرې وینې به توی شوی وای. محمد اشرف غنی په پروني بیان کې خفګان ښودلی چې د افغانستان د ځینو پخوانیو رهبرانو په څېر په دې ارمان کې پاتې راغی چې افغانستان سولې او سوکالۍ ته ورسوي. هغه ویلي له خپلو خلکو بښنه غواړم چې ما په متفاوته شکل پای ته ونه شوای رسولی. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن د غنی په اړه وپوښتل شول چې آیا د سولې په وړاندې خنډ و که څنګه. هغه یې په ځواب کې وویل
I'm not interested at this.
زه اوس وخت علاقه من نیم چې شاته وګورم. کافی وخت شته چې د تیرو شلو کلونو محاسبه وکړو. ځکه چې په تیرو څو میاشتو کې وشول دا د هغو مسایلو یو مجموعه ده چې په تیرو شلو کلونو کې پیښ شوې.
Over 20 years.
د اگست 15 طالبانو په کابل ولکټینګ کړه او محمد اشرف غنی ل خپل ډیرو نږدې همکارانو سره چې راپورونه لمخې د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب او د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی وو د افغانستان ووت. له همغه رئیس ګڼو افغانانو ښاغلی غنی د افغانستان د سقوط لامل یاد کړی او سختې خبرې ورته کړي، خو یو شمېر نورو بیا د هغه پخوانی کارونه ستایلي هم دي.
اوریدونکو که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دویمه نیمایي کې د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې هم درته لرو. په دې هیله چې دا راسره واورئ، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په غزنی کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر په تیزی سره مخ په زیاتېدو دی. په دغه ځای کې روغتیایي چارواکي وایي د دغې ستونزې لامل جګړې، فقر، بېوزلۍ، وچکالۍ او داسې نور هغه څه دي چې د دغو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راوستلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په ماشومانو کې سوې تغذیه یا خوارځواکي د غزنی ولایت د روغتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ډیرو ستونزو له امله په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه په تیزۍ سره مخ په لوړېدو ده. د عام روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل جګړې، فقر، بېوزلۍ او داسې نور هغه څه دي چې د دغه ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راوستی دی.
سوی تغذی پیخی ورد تر پلی پا غزنی که مخ پا زیادی دو دی زکر دیگه اغا اساسی لطون سدی اغا نامنگانی، قهتگانی، بیکاری، اجتماعی لاملون دی سوا چی تکچه وشکالی در اغا اساسی لاملون دی سوز خلا دیر غریبان دی نسی که ورد خلا ماشمان تغا دی پامور غذا برابر کی.
ډاکټر ظاهرشان نیکمل زیاتوي که یوې خوا ته د خوارځواکو ماشومانو شمیر ورځ بلې ته زیاتېږي، نو بل لور ته د غزنی د قرهباغ او مقر په ولسوالیو کې د خوارځواکو ماشومانو د بستر څانګې د جګړو له امله له منځه تللې دي چې له امله یې د شپږو ولسوالیو لپاره دغه خدمات په ټپه درېدلې دي. نوموړی زیاتوي په دغه برخه کې تر یوې اندازې شیدې، درمل او مسلکي ډاکټران لرو، خو له بده مرغه چې د ځای له ستونزو سره لاس او ګریوان یو. ښاغلی نیکمل د روغتیا په برخه کې له نړیوالو څخه د مرستې د دوام غوښتنه کوي.
زموږ د تغذیې خدمات د مکر شپخانه کې کله هغه بمبارد سوه، نو هغه د تغذیې وارډ مکمل له بینه لاړ دي، نو اوس هلته مریضان نه بستریږي. پخوا به هلته مریضان بستر کېدل، د مقرو، د ناوې، د اوبند، ګیلانو، حتی دې خواته د هزارو مریضان او خپله د مقر مریضان به ټول هلته بستر کېدل. له بلې خوا نه عین موضوع په قره باغ کې هم ده، نو اوس هغه لوړ د غزني په ولایتي شفخانه باندې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیر کال د یوې سروې له مخې ویلي و چې په دغه هیواد کې څه باندې 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. روغتیا پالان خوارځواکۍ د ټولنې د وګړو په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره یوه ګواښونکې ناروغۍ یادوي. د عامه ناروغۍ متخصص ډاکټر نظر افغان وایي خوارځواکۍ د نورو ستونزو تر څنګ د ماشوم مغز او دماغ ته هم صدمه رسوي چې وروسته بیا د عصبي ستونزو لامل هم ګرځي. د وجود نور غړي یې وده نه کوي، د وجود مقاومت ټیټ او په نتیجه کې ډیری وخت ناروغه کیږي. د ډیری ډنګرۍ یا پړسوب ناروغي هم ورته پیدا کیږي.
خوارځواکۍ په ماشومانو کې د قد د ټیټوالي سره سره مختلف ناروغۍ هم رامنځته کوي، لکه کواشرکور او مرسموس ناروغۍ چې دي په ماشومانو کې ډیر عام لیدل کیږي، په خصوصا هغه ماشومانو کې چې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. بلکې د هغوی په ذهن، فکر، د هغوی مکمل وجود باندې، دفاعي سیستم باندې منفي اغیزې لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو لڅ باندې یوې لسیزې څخه وخت په وخت تر سختو جګړو را تیر سوي چې د دغه جګړو له امله ډیرای خلک له فقر، بېوزلۍ، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې یو یې هم په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړېدل دي.
له غزنی ورزو څنګلوري ولایت پکتیکا ته په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال د مرستو لګوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې دوی ته د میاشتنۍ مرستې ورکول شي. دوی زیاتوي کله ژمی مخکې ورسره د ژمنیو توکو مرستې ونه شي، نو دوی به له ډیرو کړاوونو سره مخامخ شي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي طالبانو مرستندویه بنسټونو ته د فعالیتونو اجازه ورکړې او په نږدې راتلونکي کې به وزیرستانیانو کډوالو ته مرستې وویشل شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د پکتیکا په بیرمل او لمن کې میشت وزیرستاني کډوال
دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو کیدون کې مرستې لګي بودی او وایي چې دوی سره د پخوا په شان میاشتنی مرستې پیل شي. هغوی زیاتوي پکتیکا سوړ ژمی لري، خو په هغه ځای کې میشت وزیرستاني کډوال د ژمي لپاره د خوراک او پوښاک وسایل نه لري. وزیرستانیو کډوالو یا د ستونزې او غوښتنې د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. د پکتیکا د لمنې په کیم کې میشت وزیرستاني کډوال زاهدالله وویل دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او اندېښنه لري چې په داسې حال کې به دوی لپاره په ژمي کې وخت تیري ډېره سخته وي.
امید نه حکومت دا غوښتنه ده چې موږ ته میاشت په میاشت مرسته ورسي. امید په ناروغۍ ژمی د خیمې ضرورت دی، د نادرې روپۍ ضرورت دی. میز ټول خلکو سوړکه دی، په غرینه کې پونډېږي، هېڅ اسباب یې نشته دی.
یو بل وزیرستانی کډوال اجمل داوړ چې د برمل ولسوالۍ په نوې اډه کې اوسیږي، هغه هم وایي په مخکې حکومت کې دوی ته یوازې څوارې مرسته ورکول کېده چې د دوی ګزاره ورباندې نه کېده. دی د طالبانو او مرستندویه بنسټونو غواړي چې هغوی د ورسره میاشتنۍ مرستې وکړي او هم د ژمې لپاره نوې خیمې ورکړل شي. وزیرستانی کډوال دا هم وایي چې په یاد ولایت کې زر کورنۍ داسې دي چې راجستر شوي نه دي او له هر ډول مرستو څخه بې برخې دي. په برمل کې میشت وزیرستانی کډوال اکبر علي وویل دوی ژمنیو توکو، خیمو او نغدو پیسو ته اړتیا لري. د پکتیکا چارواکی وایي په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې طالبانو واک ونیو ډېریو مؤسساتو کارونه ودرېدل، خو اوس وخت کې هغوی ته طالبانو اجازه ورکړې او په نږدې راتلونکي کې به خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالي فضلیار چې څه موده مخکې ازادۍ راډیو سره خبرې کړې وې وویل د مرستو هغه ونډه چې کورنیو بې ځایه شویو او وزیرستانیو کډوالو ته په پام کې نیول شوې ده، هغوی ته به په خپل وخت او زمان ورکول شي.
زموږ اکثریت مؤسساتو فعالیتونه درېدلي ول. د افغانستان د اسلامي اماراتو لخوا دوی ته اجازه ورکړل سوې د کار د فعالیت او دوی هم پکتیکا ته مراجعه کړې ده. په دې نږدې وختو کې به انشاءالله تعالی اړونده همکاري مؤسسې خپل فعالیت په پوره توګه باندې شروع کړي او هغه سهمونه چې د داخلي بیرجه سو لپاره هم د وزیرستاني کډوالو لپاره هم د نورو لپاره په نظر کې نیول سوي دي، هغه به دوی ته په وخت زمان سره رسېږي انشاءالله.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکډې شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړې بیرته ستنې شوې، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوی مندل شي.
وسم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو پر نوې اعلان شوې کابینې یوه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو په سرپرسته اداره کې چې د چهارشنبې په ورځ یې کار پیل کړ، ټول غړي د طالبانو سختدریزه کسان دي او هیڅ میرمنه پکې نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو د کابینې پر جوړښت اندېښنه ښودلې او ویلي دي نړۍ د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. اروپایي ټولنې هم پر دې کابینې چې طالبانو لنډمهاله بللې نیوکه کړې. ګارډین ورځپاڼې د مطلب په یوه برخه کې دې ته هم کتنه کړې چې طالبانو د ښځینه ورزشکارانو د فعالیت مخه نیولې ده. ورځپاڼې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق په حواله لیکلي چې د استرالیا اس بي اس ټلویزیون ته یې ویلي د ښځو لپاره ورزش نه مناسب دی او نه هم یوه اړتیا. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو په وړاندې د ښځو پر مظاهرو تمرکز کړی دی او ویلي دي د هغه طالب انځور ټولنیزو رسنیو کې ډېر ښکته پورته کیږي چې د یوې مظاهره کوونکي مخ ته یې د ټوپک شپېلۍ نیولې ده. په لیکنه کې راغلي ټولنیزو رسنیو کې د دې میرمنې میړانه ډېره ستایل شوې ده. د ښځو دا مظاهرې په کابل، مزار شریف، هرات، نیمروز او ځینو نورو ښارونو کې ترسره شوي. دوی له طالبانو د کار، تحصیل او سیاسي ګډون حق غواړي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو د مظاهره کوونکو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې کړي او هغوی یې ویرولې دي. او واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې بیا یوې بلې موضوع باندې لیکنه خپره کړې. دې ورځپاڼې لیکلي د امریکا اداره له هغو راپورونو سره په چار چلند کې له ستونزو سره مخامخ ده چې ویل کیږي د امریکایي اتباعو یوه الوتکه د مزار شریف په هوایي ډګر کې بنده پاتې ده. د ورځپاڼې په باور دې راپورونو پر ولسمشر جو بایدن نیوکې زیاتې کړې او هغه دا چې د ولې د ټولو امریکایي اتباعو له ایستلو مخکې له افغانستان خپل پوځیان وویستل. د راپورونو له مخې د لسګونو امریکایي اتباعو الوتکه له تیرو څو ورځو راهیسې د مزار په هوایي ډګر کې بنده پاتې ده او دې ته په تمه ده چې طالبان دوهې ته د الوتنې اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیڅ لاره نه لري چې څنګه د دغو بندو پاتې شوو کسانو په اړه څېړنه وکړي. په افغانستان کې د نویو تحولاتو پر رامنځته کېدو سره ځوانانو د هیواد پرېښودو ته مخه کړې ده. په کندوز ولایت کې زیات شمیر لوستي او نالوستي ځوانان وایي چې پخوانی حکومت د سقوط له امله د بیروزګارۍ کچه مخ په لوړېدو ده او د هیواد نامعلومه برخلیک دوی کډوالۍ ته اړ کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې اوریدلی شي.
په کندوز ولایت کې یو شمیر ځوانان وایي د پخوانی حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنېدو سره په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده او له همدې امله ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده. د کندوز ښار د کابل اډې ته ورغلم. دلته په لسګونه ځوانان د سورلۍ بس ته د پورته کېدو په حال کې دي. له دې ډلې څخه یو هم عبدالحکیم دی. هغه راته وویل چې د بیروزګارۍ او بېوزلۍ له امله غواړي له هېواده بهر ولاړ شي.
مجبور شو یا به ایران ته لاړ شو یا به پاکستان ته لاړ شو. یو خانه به یو خوا ته به ځانو باسو. له خیره
دلیل څه ولې غواړي چې لاړ
شي؟ کار نشته، بار نشته، موږ ځمکې نه لرو، کاروبار نه لرو، بل څه نه لرو. دلته به څه شی وخورو چې دلته پاتې شو؟ یا به پاکستان ته لاړ شو یا به ایران ته لاړ شو. نیت خو ایران ته دی له خیره.
عتیق الله صافی چې پخوا د کندز ولایت په یوې دولتي ادارې کې کار کوو، هغه وایي چې د خپلې لس کسیزې کورنۍ د روزګار څرخې د معاش له لارې چلوو. ښاغلي صافي زیاته کړه چې اوس معاش پرې قطه شوی او دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دی.
هر ورځ خلک له فقر سره مخامخ کېږي. نو همدغه د دې لامل سوی ده چې ګڼ شمېر ځوانان د دې ولایت نه لاړ شي، بهرنیو هیوادونو ته مخه وکړي ترڅو د خپل د کورنۍ د اقتصاد لوړوالي لپاره کار وکړي. دولت مامورین دي هم بې وزګاره پاتې دي. نو په اخر په اوس شرایطو کې یو مړی ډوډۍ پیدا کول ډېر مشکله سوي دي. نو همدغه د دې لامل سو چې موږ ځوانان ته هڅه کوو چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شو.
اته درش کلن سمیع الله همدرد د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د بیروزګارۍ او د نفقې د نه پیدا کېدو له امله کډوالۍ ته اړ شوی دی.
مخکې ښه و، مخکې غلطه کواله ته هم کار و، رکشاوان ته هم کار و، دوکاندار ته هم کار و، سوار سړي ته کار پیدا کېده. هر سړي بېګا ته 100 روپۍ پیدا کولې ته کور ته کار. زندگی رښتیا خبره دی، موږ تاسو ټول په سترګو وینو خراب شوی. نه رکشاوان ته کار شته، نه دوکاندار ته کار شته، نه جوالي ته کار شته. لخپل مجبورۍ نه زو، لخپل بیکاسۍ نه زو، لخپل بیوسۍ نه زو. د موږ ملک سر نه لري، سرپرست نه لري.
د یو شمیر کارپوهانو په باور له هېواده د ځوانانو تېښته د هېواد پر اقتصادي او سیاسي وضعیت ناوړه اغیزه کولی شي. په کندز کې د ټولنیزو چارو کارپوه امادالدین حمید ازادۍ راډیو ته وویل
کار نشته، روزگار نشته. دا ټول غد اندښنی دي چې خلک دې ته مجبور کړی چې تښتو کې یا د هیواد نه بهر شي. طالبان چې په افغانستان کې حاکم دي، د وضعیت توجه کې او زر تزر هم شمول حکومت شپږ ټول قومونه خپل تصویر وویني، جوړ کړي او زر تزر د کاري قوا باید بیرته وغوړي او اداري فعال کې دې برخه ته توجه وکړي.
په دې ورستوي کې چې ځوانانو هیواد پر خدو له مخه کړی ده، عمرونه دي 13 او 15 ترمنځ دي. خو په کندوز کې طالب چارواکي وایي چې د نوي نظام پر رامنځته کېدو سره ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. ګڼ شمېر ځوانان د طالبانو له مشرانو غواړي چې په نوي نظام کې ځوانانو ته ونډه ورکړي او د ځوانانو له انرژۍ، استعدادونو او له ځانګړو طرحو څخه د نوي نظام په بېلابېلو ادارو کې کار واخلي او په دې کار سره به ځوانان تشویق شي او په هیواد کې به پاتې شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له همدې سره د دغه خبرونې د راپورونو د پای برخې ته راورسېدو. اته نیمې بجې شوې. راځئ چې لنډ خبرونه واورو. طالبانو په افغانستان کې د لنډ وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګوه. د دوی د کورنۍ چارو وزارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره د څوک تر هیڅ نوم او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. دوی د تیرو ورځو مظاهرې د مغرضو کړیو کار بللی او ویلي دي چې له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کره وخت او ځای مشخص وي. سپینه ماڼۍ وایي بیړه نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني، خو د امریکایانو د ایستلو لپاره به خبرې ورسره وکړي. دا خبره د سپینه ماڼۍ ویان جنساکي بیګای و خبری کنفرانس کې وکړه. تازه د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي چې په مزار کې څلور الوتکې بندې پاتې دي او طالبان د وتو اجازه نه ورکوي. دا هغه الوتکې دي چې ویل کېږي لسګونه امریکایي اتباع پکې سپاره دي او غواړي چې دوحې ته ولاړ شي. د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ کرملن وایي اوس وخت د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې نه پلانوي. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د جمهور رئیس د ویاند دیمیتری پیسکوف په حواله پرون راپور ورکړ چې له طالبانو سره هر ډول اړیکه به په کابل کې د روسیې د سفارت له لارې نیول کیږي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لاسنیوی وکړي. قریشی دا خبره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنی چارو وزیرانو په لومړنۍ غونډه کې چې په انلاین بڼه جوړه شوې وه پرون وکړله. د افغانستان د ګاونډیو په دې غونډه کې د پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، ایران او ترکمنستان د بهرنی چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. د اروپا په پارلمان کې سوسیالستانو او دیموکراتانو پرون پریکړه وکړه چې یوه ډله افغان میرمنې د 2021 کال سخروف جایزې ته نوماندي کړي. د افغان میرمنې فعالانې، سیاستوالې، ژورنالیستانې او ښوونکي دي چې د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزې کړې دي. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې تورونه رد کړل. د ادارې په یو راپور کې ایران تورن کړ چې د دغه هیواد اټومي تاسیساتو ته یې د نړیوال څارونکو څارنې ته اجازه نه ده ورکړې. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ یوازې پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي. میلیونونه مینوال لري. تاسو یې هم مینوال شئ. آدرس دی facebook.com/azadiradio. پر ټویټر مو هم موندلی شئ. دغه راز په یوټیوب کې هم د آزادی رادیو پاڼه در سره سبسکرایب کړئ او له تازه مرکو او نورو پیښو به خبریږئ. اوس هم راځو دو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی بشري حقونه او ورپسې ژوند په شیبو کې له یاده مه باسئ.
اساسي او بشري حقوق.
دا بشری او اساسي حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنې. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کله یو پیخه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغسې صورت کې څه ډول کېدلې شي چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل ساحوي دفتر د ارزونې څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کېږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپله دعوه راپیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کېږي او شروع کېږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاه سي نو دابا زیربت ارگانونو تا اطلاع ورکی. یو دویم تحریک ده دعوا دی جایزه پی وقتی که چی او سرای کمک او دی نجات لپار چیغی وکی استغاثه وکی ده دو موضوعات دی. درایم دغه د چکل د جرم نه خبر سو یا سړی کشفی ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورک تحریک د دعواله د ځا شروع کی. څلورم دا دی چې شکایت چکل اش د اشخاص او افراد له طرفه البته په د قوانین پرانا کې دا به پیلېږي. بل دا دی چکل دعوا پر رسمی توګه رسمی مرجع ته یا د دل طرفه او یا د د نماینده له طرفه زیربت ارګانونو ته راجع سوله دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم آثار د جرم دا یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي او یا خپله شخص راضي وایي چې یاره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي. داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي دغه ته یې مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي هلته خپله دعوا پیل کړي که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري چیغې به وایي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی غږ کوي یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسئ. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي موقع د کتابت نسته ده دا کوای سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوکي چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل موظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ ځکه که انتقام تاسې وس تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی هغه کې داسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضرېږي خپل شکایت نه وړاندې کوي او منتظر دی وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي زیاتوالی وکړي هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی دلته خبر قانون په وړاندې دی هغه کې جواب دی دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یوه دعوه رسمي دعوه ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کیدای شي بېرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو یو قباحت دی یو جنه ده یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی در حالی که قانون خو تعذیرن
سره چې په افغانستان کې اداري فساد ده، وایي که زه دغه کس چې ماتې ضرر را رسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به بېرته خوشي کړي؟
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابات و هغه وړاندې کېږي که فساد اداري وي، درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي د هغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې، نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالی هغې انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه، جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي، او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بنان په دې باندې عدالت تأمینیږي، دلکه کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجع ته عرض سو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم سته ورته او رد مال هم سبکي، که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، پهغه حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادروي.
که چیرې متهمان یا مجني علیه ډیر وي له یو کس څخه، په دې منځ کې یو کس له خپلې دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبیني دا کړې ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجني علیه هغوی باندې اقامې دعوا وکړله، پس بنا پر دلایلو باندې چې هر نوه دلایل چې وي هغه به د مجني علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجني علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی، او که چیرته یو متهم موجود وي متعدد متهمین وي او په مجني علیه زیات وي، نو یو مجني علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی، نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یا عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډېره مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړی خوړه او واکه به تغشب شي.
خالو نه غواړه شنه خالو نه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د موچګرۍ د کسب او موچی یا بوټ ګنډون کې پاکله څومره پیګی
موچی د ورځې نه پیدا شوی چې ته بوټ پوکړې. انسانان هغه شوي ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري، نو د موږ وخت له موچیانو بوټ جوړوونکي کلوشي جوړوونکي څپلۍ جوړوونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري، په زرهاوو کلونه عمر لري.
خلق د بوت ګنډونکو پاکله څه نظر لري؟
واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کار طبقه، خاموش طبقه په یوې خاموشه ژبه لګیا یې خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي، ظلم نه کوي ولو که څومره فقیر وي.
نن امدا موضوع چیلو په پایل کې د موچیګرۍ د کسب تاریخ ته ورګرځو، ارزښت یې روښانه وو او د بوټ ګنډونکو په اړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د موچی په لاس بوټ جوړول یا پیوندول له پخوا زمانې څخه دود دی. په لومړیو کې به انسانانو د حیواناتو او ونو له پوټکو څخه ډیر عادي او ابتدایي بوټونه په خپله ګنډل. موده وروسته موچی را پیدا شو. د بوټونو د جوړولو لپاره یې په کلیو او ښارونو کې لږ ټوټه ځای بیل کړ. په سر یې وړکۍ کیږدۍ ودروله، ځانته یې شړۍ یا هم ارزان بیه فرش څو قاطه کړ، ورباندې کېناست. چکش، تار، ستن، قیچی او ځینې نور د ضرورت وړ شیانې برابر کړل. بیا یې د بوټونو جوړولو، زړو څپلیو او څپلکو ګنډلو ته مخه کړه. د وخت په تیریدلو سره پرمختللې فابریکې ورغېدلې او یو شمیر بوټ ګنډونکو داسې ماشینونو ته لاسرسی پیدا کړل چې ډېر کار یې په لږ وخت کې ورته کاوه. که څه هم افغانستان ته له بهر څخه ګران بیه بوټونه راځي، خو دا چې د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی، په هېواد کې جوړ شوي بوټونه په کمه بیه رانیسي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د موچیګرۍ د کسب په هکله وایي:
موچیان د ټولنې خدمتکاران دي. د ټولنې هغه مهم کارونه دوی کوي، د خلکو خدمات دوی ترسره کوي. موچی دغه ورځې نه پیدا شوی چې ته بوټ پو کوې. موږ خو په لوڅې پښې نه ګرځېدلو، خو مغه د اولو وختونه چې انسانان هغه شوي ضرورت وو چې باید یو پاپوش ولري، نو د موږ وخت له موچیانو بوټ جوړوونکي، کلوشي جوړوونکي، څپلۍ جوړوونکي، دا ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري، په زرهاوو کلونه عمر لري. داسې وینې واړه کونج کې داسې تقریبا یو متر مربع ځای نه نیسي. په دومره ځای کې ناست وي او تمام ورځ لمر وي، که سیوری وي، که باران وي، که واورې وي، هلته ناست وي، د خلکو خدمت کوي. مجبوریت دي، زیاتې پیسې نشي غوښته، زوري نه رسېږي د چا سره. نو په دې اساس ما خپله خاکساري کوي. حتی ما په خارج کې لیدلې موچی ناست وي او څوک چې بوټ رنګوي ورته راشي، داسې په ولاړو پښه ورته ونیسي او دای بیچاره ورته ناست وي رنګوي، په ډېر کبر ورته ناست وي څوک چې بوټې رنګېږي. نو دا په دنیا کې تقریبا کسبګر ته په درنه سترګه نه کتل کېږي. د هر چا سره باید انساني برخورد وکړو. انسان باید مغرور نشي، انسان باید متکبر نشي، انسان باید ځان ورک نه کړي. انسانیت معنی اونس او مینه او الفت ده. نو که څوک د انسانیت د چوکاټ نه وځي، د انسان خویونه نه کوي، هغو ته موږ انسان نشو ویلی.
د پوهنتون استاد داود نظم وایي چې له بوټ ګنډونکو څخه ډېرې ښې خاطرې لري. د نوموړي په وینا د موچیګرۍ کسب د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث راپاتې دی.
واقعا حرفې دا ټولې مقدسې دي، ځکه د حلال روزي د ګټلو په نیت باندې کار کوي یو څوک، او دا عبادت ده چې څوک په همدې نیت باندې د الله تعالی د رضا په خاطر اجرا کړي، ده تا عبادت ده. خو موچی چه زین ساحو که کفش دوز ورتوایی، لحق وقتا چه پرنه و چپله و چپلک و بوتون خلق و پیجندلی دی، نو موچی هم ورسره. او پخوا خو ده فابریکه نوه، ده چپلک و بوتون ادام ده موچیانو جوڑوله اصلا، او لمدونه به خلق و اخیستل چه تروس پرم زین موچیان بوتون هم جوڑوی او خلق تری اخلی، خصوصا کلاوشه یا ده وطنی کناوه یا دا ماسی، وسم موچیان جوړوي او خلک تری اخلي. واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کار طبقه، خاموشه طبقه په یوې خاموشه ژبه لګیا یې خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي. په دې کسبه کارانو کې
چې موچیانو سره تر څومره زما رابطه ده مناسب نرخ وایي، ظلم نه کوي، ولو که څومره فقیر وي زیات نرخ نه وایي. دا یو ډېر ښه خصلت ده. که چېرته موچی نه وي نو خلک به ډېر ضرر هم وکوي او بوټ ډېر کم یو ځایش کېدلی وي سورایی وي، نو مجبوره ده یو څوک ایسته واچوي بیا نور واخلي. دا اقتصادي ضربه ده. حالا چې هماغه په لس روپۍ شل روپۍ دېر روپۍ باندې پنځوس روپۍ باندې جوړولی شي بېرته لکه د نوو بوټو په څېر کار ورکوي، یو کال یا نیم کال نور کار ورکوي. نو دا د قدر وړ کار ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې راځي چې ده به خپله د خپلو مېرمنو پڼې هم په خپله ګنډلې. نو دا حرفه هم یوه پیغمبري حرفه ګڼل کېږي او پرې وویاړي باید یو څوک. زه په کور کې هم ما دا د موچی تار او دا رینه سندان دا اخیستی دی په کور کې لرمه، چکش میخونه او دم دې سنت د ادا په خاطر. ځینې وخت هغه لږ لږ کارونه چې زه وکولای شم هغه په خپله زه هم اجرا کوم تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت هم ادا شي.
ځینې کسان چې موچی ته بوټ د ګنډلو لپاره وروي کله خو د کار تر ختمه همالته ورسره کینی او کیسې کوي او بیا سره ملګری شي. د لغمان اوسیدونکی نعیم وایي چې موچی طبقه تر ډیره پورې له خپل کسب او کار څخه راضي ښکاري، خو ځینې کسان بیا له دوی سره نامناسب چلند کوي چې دا بیا ښه کار نه دی.
زموږ په کلي کې دی معمولا موچیان ته چې دی هغه ورکوي، دا د غلی او دانې نه دوی یو حصه لري، نقدې پیسې هلته هومره نشته. بیا یو نفر مشخصه دی کلیو بانډو کې همدغه تصویر دی چې داسې په ګرمۍ کې به ناست یا به سر باندې یو داسې هغه لګولي چې سوری شي ورته، یو ستنه لري، تار لري، او داسې مشخصه ماشینونه نه لري. او ښارو کې چې موږ وینو اوس اوس پیشرفته شوي دي چې ماشینونه دي او قسمه قسم تارونه اوستنې دي چې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. هر حرفې چې دي په ټولنه کې ورته اړتیا ده، باید ټول ته قدر عزت ورکول شي. او خصوصا دا قشر چې ډېر داسې عاجز ده ټول ماته معلومیږي، خپل په سترګو مې لیدلی دوی ژوند، دوی چې څنګه خوشحاله دي د خپل ژوند نه، یعنی هېڅ شکایت نه لري. لکه موږ ګورو چې بس بس خلق د مادیات لحاظ خپل کار لحاظ ډېر جګی مې بیا هم شکایت لري. نو دوی ته وایم چې یوازې تاسو د زړه آرامش نه لري، سلام که ته خپل د کار نه راضي ونوسیږي ورباندې ستا کار مخې ته نه ځي کندې. خپل فکر او رواني لحاظ باید موږ خپل کار ته اهمیت قایل شو، مینه ورسره وکړو، په وخت ورته حاضر شو، او کومه پیسې چې لاس سره وړو بیا هغه موږ ته برکت پیدا کیږي. او که داسې ناراضي اوسیږو چې کار مې نشته دی، داسې دی هسې دی، دغه کار کې زموږ انرژي قوت نه پاتې کیږي او خدای هم موږ نه بې ناراضي کیږي. تر زیاته چې ما موچیان لیدلي د خپل کار نه راضي دي، داسې چې دوی چهره ته موږ ګورو انسان پیژندل کیږي چې یعنې داسې فکر او سوچ کې نه دی، زیات د خپل ژوند نه خوشحاله دي. خو په څنګ کې د خلکو نه شکایت لري چې بعضې بعضې خلکو سره ښه رویه نه کوي. زما په نظر دا ښه کار نه دی، ځکه که دوی ونه اوسیږي نو ستاسې دغه اړتیا به څوک رفع کوي؟ په ټولنه کې هر حرفې ته ضرورت دی. څرنګه خوند زویم چې ته مثلا بوټ شکېدلی یا هم بل شی، یا که نوی بوټ ځان ته جوړې، که دغه قشر نه اوسیږي نو ته به په چا جوړې؟ من چې دې ته یو اړتیا ده نو ته خو هلته په سړک کې نه کینې. د اخلاقو نظر هم باید موږ دې ته احترام قایل اوسیږو.
تڼۍ جان منګل بیا وایي چې د موچی سترګې د خلکو بوټونو ته وي. همدا د بوټ ګنډلو کسب دی چې خپلې کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوي.
د دې خلکو بوټونو چپلې ته ګوري چې ودرې شکېدلې دي کنه دې شکل چې زه تیریږم دوی بوټونو ته پی کوي، چپلې ته پی کوي. او دا کسب د پیړې پیړې نه چې زه خو چې پیدا یم موچی دا د چپلې یا د بوټو د ګنډلو یا د رنګ کولو کارو غریبی کی ولی چاته مقصد سوال نه کی دی چا کور نه ډبوی، لیکن دی خپل لاس دی خپل کسب لاره مقصد دی خپل روزی پیدا کی. د موږ ټولنه خو یو غریب ټولنه ده، بیچاره ټولنه ده، مقصد چې موږ باید هغه څرمنه بیدیا باید ونه لګو په خپل هیواد کې، مقصد بوټونه چپلې دا سیان به تر جوړ کو. پرشګی ترڅنګ د سپتار ناست دی ډیر مچان دی پرزندې کتر دی دواله په سر نه ناست دی ای دو خود تطلیل های محر میشه چی ما بوتون زاله وی یا دا چی شکدلی وی یا دا چی دی ترمیم واری وی آل تا ما ترمیم کنی دی حکم وقت که چی تلای دی بوتون وی هم آقا تلای را تا چوالای دای نوی زکر دی نور پیسو ما غنو چی نور بوتون وقتن پیسی پید مرا نوی ولی دی آقا پخانی بوتون آقا زاله بوتون هم بپا وقت که دیر زاله ما مقصد آل تا جوړ کړی دی، راته ترمیم کړی دی، په مقابل کې مې اجاره ورکړې ده.
جمیل چې ډیر وخت را په دې خوا بوټونه ګنډي، وایي چې یاد کسبې له خپل پلار څخه زده کړی دی. نوموړی د خپل ورځني عاید په باب وایي:
دغه کسب چې دی ما د خپل پلار نه زده کړی دی، او بس پلار مې اوس سپین ږیری دی، هغه نشي کولی دا کار، نو اوس هغې په ځای زه دا کار مخته وړم. شکر دی د ورځې 150 روپۍ راته پاتې کېږي، په هغې باندې د کور ضرورتونه وچه ډوډۍ ترکاري مرکاري څه شی چې هغه اخلو. بس د خدای نه راضي یو، دستي ژوند دی روان دی، قسمت دی راته رارسېږي. دغه ورځې هم دا کار کوم، او د شپې خپلې کورنۍ ته رزق یا ډوډۍ موډۍ څه شی چې هغه برابروم او ورته وروړم.
د هیلا چې خبرونه مو د پام وړ ګرځي، د لیوی ژوند په شیبو کې پروګرام پای ته رسو. تربیه کې چل
جنگل کی ورکی دل واری